شنیدین.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د وروستیو حملو او په هیواد کې د امنیت په اړه نن ولسی جرګې بحثونه وکړل. نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. د امریکا هوایي ځواک وایي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو هوایي برید کې وژلي دي. او د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندید امي کاني باري ته رایه ورکړي. پوره خبرونه: د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دغه خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم یا مجمع په پرانیست غونډه کې وکړې.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا
پا پاکستان کے یو اندیک نشتا چے ہندوستان با زمون پا ہواد کے دے گڑوڑی دے رامنس تکولو او دے بے سباتی لپارا افغانستان وہ کاروی خومنگ دلتا پریکڑا کرے چے سچے دے افغانستان خلق باڑی منگے ملاتڑ کو خی اڑی کے ورسر جوڑو زکا دے دی سمی راتلون کے دے افغانستان او پاکستان پا اڑی کو ہمکاری او سوداگریو
تڑے.
عمران خان وویل د پاکستان حکومت پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت، د اوربند ټینګېدو او د سولې لپاره ډېره هڅه کوي. عمران خان او پاکستاني چارواکو مخکې له دې هم داسې ادعاوې کړي چې هندوستان د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره هڅې کوي. افغان چارواکو تازه د عمران خان د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې هیڅوک د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او نه دوی اجازه ورکوي. د امریکا هوایی ځواک د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو هوایی برید کې وژلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګت په خپل ټویټر باندې د دغه برید خبر خپور کړی. هغه لیکلي د امریکا هوایی ځواک بیګا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ او د امریکا طالبانو د دوهې د تړون په اساس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې هوایی برید کړی او 15 طالب جنګیالي وژلي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي دوی له تړون د سرغړونې او د بېګنا افغان ملکانو د وژنې په باب ټولې ادعاوې ردوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 په دوحه کې تړون وکړ. په همدې ورځ امریکا له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه صادره کړه چې پکې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا په ملاتړ ټینګار وشو. طالبانو تازه د امریکایي ځواکونو د بېګني برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې امریکایي ځواکونه په هلمند او فراه کې د هوایي بریدونو په ترسراوي او د دوحې د تړون په ماتولو تورن کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې وبلله. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې بنګلاديشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکا کې د افغانستان د سولې لپاره یو کانفرنس جوړ کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په دننه هیواد کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه وار سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لوی غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردوده وګڼله، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنگ روان دی او تر اوسه د اوربند ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو زرکسیزه ډله جوړه کړې ده. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې زرکسیزه ډله کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي شامل دي څو د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د هلمند والي ویاند عمر زواک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو سره په لیکو کې یو ځای جوړ شوی ده. هدف یې د سیمو د امنیت ساتل دي او ترڅنګ یې د امنیتي ملي په چوکاټ کې د چتوي کولی شي د امنیتي ځواکونو سره یو ځل بغل په بغل باندې په سیمو کې د امنیت د ښه والي په برخه کې کار وکړي.
لدی مخکې هم په هلمند او ځینو نورو سیمو کې ورته ډلې رامنځته شوې وې. په ځینو برخو کې بیا خلکو شکایت کړی و چې د دغو ډلو ځینو غړیو د سیمې خلک ځورولی دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو نن یو وار بیا تورونه کړي دي چې د ناګورنو قرباغ لنجمنې سیمې کې بشر دوستانه اوربند مات کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن د دوی په خاورو باندې څو ځای راکټونه لګېدلې دي. اخوا آذربایجان هم ورته ادعا کړې. دوی دا ادعا داسې وخت کوي چې پرون د امریکا په منځګړیتوب د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ اوربند ټینګ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلان کې ویلي وو چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. دغه تل د څلورو اونیو راهیسې شخړې پیل شوې او دا دریم ځل دی چې د پایته رسیدو لپاره اوربند اعلانیږي، خو بیا هم چارواکي یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امیکانی بارت ته رایه ورکړې. تمه ده چې بارت د سنا جرګې باور خپل کړي، ځکه د دې جرګې اکثریت د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده. ډیموکراتان اوس وخت چې انتخاباتو ته کمې ورځې پاتې دي، د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امیکانی بارت له نوماندۍ سره مخالفت کوي او وایي چې د نومبر درېیمې تر ټاکنو وروسته باید د سترې محکمې غړي معرفي شي. او د بلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې. سویتلانا دا غوښتنه په الکساندر لوکاشنکو باندې د فشار راوړلو لپاره ده څو له جمهوري ریاسته لاس واخلي. لوکاشنکو د اګست 9 ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان شوی، خو سیاسي مخالفین بیا سویتلانا تخانوفسکایا د انتخاباتو مشروع ګټونکو بولي.
سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې له خونړیو بریدونو وروسته نن د هیواد پر امنیت بحث وکړ. په هلمند کې د اتلانو په نوم د دولت پلوي زرکسي ځواک د جوړېدو په حال کې دی.
هدف دا دی چې د دې دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو پای چې هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې اوږه په اوږه باندې مخته ولاړ شي.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی څو غړي له دوحې څخه هیواد ته راستنه شوي. د دوی د راستنېدو علت بروښانه کړو. د روزګان والی وایي که په دې ولایت کې د خیالي پولیسو ستونزه حل نشي نو استعفا به وکړي.
ولا که دا طالب دومره زور وردی چې زموږ دومره ځوانان هره ورځ په شهادت رسیږي، اما ستونزه واضح ده. لرې 1500 نفر موجود دي، 200 کسان.
په ننګرهار کې د ډاکټرانو تختونو دا اندېښنې زیاتې کړې چې ښایي ننګرهار د روغتیايي کارکونکو له کمښت سره مخ شي.
زمونږ ډېر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعونه د ننګرهار نه تللي یا حتی دومره ځورېدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللي دي.
په نړیوالو مسایلو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بشر دوستانه اوربند پر څرنګوالي راپور لرو. د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس د بریټ په برخه کې امنیتی چارواکي په بیغوري تورنوي. دوی وایي امنیتی چارواکي په هیواد کې د ورستیو پیښو په اړه غلي دي او باید لخپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسی جرګې د دې غړو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتی چارواکو څه نه دی ویلي. له کابله فیروزه عزیزی راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي ناستې بس په هیواد کې د وروستیو امنیتي حالاتو او پر پیښو متمرکز و. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبه په ورځ په کابل کې د دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو روزنیز مرکز برید وغانده او د دغه پیښې په اړه یې امنیتي چارواکي بې غوره وبلل. د دې ډلې مهدي راسخ په دې غونډه کې وویل:
تکرار حوادث نشان داد کې مسؤلین امنیت
دغه پیښو تکرار خودل چې زمونږ امنیتي چارواکي په خپل دندو کې مطلق ناکام دي او دغه ناکامي د عام وګړو د وژنې لامل ګرځي. د ولست کور دنده دا ده چې دوی څرنوالي ته ورو پیژنې تر چېډونو لاندې ونیسي.
د دغه جرګې یو بل غړي فدا محمد الفت صالح بیا په تخار ولایت کې په دې ورستیو کې امنیتي ځواکونو مرکزوبلې ته په اشاره پر حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې باید د خلکو د امنیت ټینګښت لومړیتوب ورکړل شي.
حکومت مسؤل تامین امنیت
شو. حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو لبد امرغه حکومت په افغانستان کې یوازې خپل خواو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې اندېښنه مطرح کوي چې د تیر شنبه په ورځ په کابل کې د دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز ته څیرمه برید وسه چې د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې په دغه برید کې 24 کسان ووژل شول او له 50 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید پړه داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې منلې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د غړو د نیوکو او څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د وروستیو امنیتي په ځانګړې توګه د کوثر دانش ښوونیز مرکز پیښه وڅېړي.
زمونږ امنیتي ځواکونه خپل اقدامات د مخنیوي په خاطر باندې د دغه اعمالو د مخنیوي په خاطر باندې لري. خو ځینې وخت هم مجرمین او تورستان خپل د اعمالونه استفاده کوي او مونږ دغه د تورستي د ابعادونه څیرو او جزئیات انشاءالله به تاسو سره به شریک کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې هم نامنیو زور اخیستی دی. په هلمند، بدخشان، لغمان او تخار ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې د ګڼو امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرکزوب لواوښتلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په هلمند کې د اتلانو په نوم یو نوی ولسی ځواک د جوړیدو په حال کې دی. د دې ځواک په لیکو کې به د هلمند د خپلو خلکو زرتنه جنګیالي شامل وي. په دې اړه مې د هلمند د والي لوایاند عمر ځواک سره په مرکه کې نور جزئیات وپوښتل. ښاغلی ځواک په د مرکه په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د اتلانو د جوړیدو هدف څه دی؟
هدف ته دی چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسله وال مخالفین جنګېږي او یا هم هلته حملات کوي، هغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار شوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې کار په نظامي، ملکي او نور برخو کې خپل وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دې غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او د تعلقاتو په وړاندې باندې هلته کېږي.
د دې د تشکیل په اړه راته ووایه، دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ایزه اردو، که د محلي او سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات باغه ورته مساعد دي. یار دې تر څنګه مدیریت چارې دي خپل دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانی کې چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانی کې چې منظم ولسي ځواک ولسي او وتوانی کې چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې کوبل شوی په هغه شکل باندې دی خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دی وتوانی کې په سیمه کې وسله والو مخالفینو حملات دفع کړي.
بلې، او ځواک صاحب څومره تضمین شته چې دا جنګیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي. ځانګړی پروسې روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسو برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې دولت طرفدار کسان دي. هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. ځکه دا خپل سره ویلی شي او دوی خپله کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوی پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې
نو ویان د خسره د شرخان عملیاتي ځواکونه په دې کې شاملې دي هم په دغه شکل باندې عملیاتي چارې لري چې هغه په مخنیوي کېږي او په منظم شکل د دې شاملې دي د خپل هغه خدي خپل دند مخنیوي چې د روزنې برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کېږي او ان شاء الله دا په ډېر منظم شکل د افغان ځواکونو کوي او ځای دې پولیس او اردو او نور څه سره جنگ کې هم په مخه دي تر څو چې د خپل مخالفینو حملات وکړي او د خپل کړو باندې خبره هم وکړي.
ډیره زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې له ازادۍ راډیو سره د یو ولسی ځواک د جوړېدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریخی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او څو لویو ښارونو کې خبريږي. د روزګان ولایت والی وایي چې په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې فساد لمنځه ولاړ نشي نو دای به استعفا وکړي. محمد عمر شیرزاد چې مخکې هم پولیس په فساد تورن کړی وو، نن یو ځل بیا په یو خبري غونډه کې د روزګان امنیتی چارواکي په فساد تورن کړل او ویل چې په دې ولایت کې د نا امنیو اصلي علت خیالي پولیس دي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان مرکز ترین کوټ او یو شمیر ولسوالۍ طالبانو له تیرو څلورو کلونو راهیسې محاصره کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه خبری نن د شاروالی لوري د وکیلانو د گزارانو د مشورتي بور د غړو په معرفت غونډه کې وکړي او ویل چې د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت به تراغو د سمون لوري تلار نسی ترڅو چې د پولیسو پولیکو کې د فساد مخه نیول سوي.
ترڅو چې زموږ پولیس نسی یو ورځ ملک د اورزګان درامي ګونه وخوري دا وټه کده طالب دومره زور ور دي چې زموږ دومره ځوانان راوړل په شهادت رسېږي. اما ستون زوازید یا شان رسید ی باتان رسید لریت 1500 نفر موجود دي 200 کسان تاسوم دا وعده در کوم یا په خدای پولیس اصلاح یا په خدای زوج په پرېشت دا خبرې ماته نور د منلو وړ نه دي. پرون وزیر داخله تم دا خبره کړې.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز ویل چې زیات خیالي پولیس ته د ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې شتون لري چې اوس هم یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړې ده. بل خو بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ چې طالبانو لتریوی میشتري سکلاکه ماسره کړي او سیدونکو یې نن لارین کړي دي او مرکزی او ولایتي ادارې تورنه کړي چې لدی سره توپیري چلان کوي. د دې ولسوالۍ سلګونه وسیدونکو چنن د یادی ولسوالۍ بازار تر ټول سی وی ویل چې د یادی ولسوالۍ امنیتي وضعیت اورز تربلې پر خرابې دودي خو مرکزی او ولایتي اداره ورته لاس تر زنه ناشته ده. د یادی اعتراض کوونکو لړل یو هم نظر محمدي چې ازادي راوړی ته د ټلیفون پر کرشه داسي ویل.
البته اول موږ زه خبره ماشر سو یم د خپل کور څخه خراتره را یم دا اوس مجبور یم چې خواته بل خواته بیا بارې زم دا وطن وګ سره پرېږدم ځکه چې کارونه به خسره خراب کړي. نو چې یا دا وطن ور علاقہ او یا هم د کار کوم ته هیڅوک شرم نه پګرځي زه دا تارین چې دا سره کوم زوګان زموږ شرم نه پخلاص شي چې دا څنګه زه پوسټ دی را کولی او دلته خبر دې په ځان دي شرکت سره په باور په خدای وکړي چې په ځان دي چې بس نو یو د شنه اسمان لاندې په دغه یخ کې شپې تیرې.
خو د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری چې بیا خپل په یاد ولسوالۍ کې لتیرو څلورو پنځو ورځو رئیس دی وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه پاکې کړې دي. خنجری د پولیسو پولیکو کې هم خیالي پولیس منی خو وایي دومره هم نه دي لکه څنګه چې یادونه کیږي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ومنل چې د اورزګان په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې په تیر یو میاشت کې شاوخوا سل امنیتي سرتیري وژل سوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په ننګرهار کې میشت ډاکټران او روغتیا پالان په دې ولایت کې له امنیتي ستونزو زوريږي او وايي له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمیر کړي د باج اخیستلو په مخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران وايي دا ستونزه یې څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړي خو لا هم د دوی تر اوسه پورې خوندي نه دي او حتی ځینې یې له دې ولایت څخه وتلو ته اړ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال سهارګل امیرزای په خپل راپور کې اوروي.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدی څنګه متخصص نوروز شنواری وواشه. د ډاکټر نوروز شنواری کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نوروز شنواری ورور زمرک شنواری ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوه شمېره ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده خو هیڅ ګټه یې نه لرله. د زمرک په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بالاخره په مینوالو زول شو او لمنځه ولاړ. په ختیځ زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ملزکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکټران او د دوی کورنۍ خوندي نه دي او هر شی بل تختونی وژنې او نور غواخونو سره مخ دي.
ډاکټران د تیر سلور کلونو راهیسې د دې غمیز سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج ته نام دا وسه ماخستل کیږي. کومنګ نور زړه توري شي وي، هر چیرته تلی وزارت ته، جمهور رئیس ته، هر دروازه چې مونږ پویډو چې مونږ په خوندي کیږو هلته تلی یو. خو د بد وخته د غستون زلا تروسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په وروستیو دوه درې کلونو کې هم دی غواخونو یو شمېر ډاکټران دې تاړ کړي چې جلال آباد پریک دی مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیب زی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د غواخونو لقبل اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر خوندي او کورسونو ته پریک دی.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي او دلته بس دغه سي حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالات کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول. موږ خپل هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونه ته ولېګو، مکاتب ته ولېګو، نور ځین ته د کور نه نشو پریښودل. په دې چې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی هم وایي د ډاکټرانو سره مال ته پیخو غواخونو په دی ولایت کې پر روغتیاي سکتور ناوړه غیزې کړې دي.
د ډاکټرانو په روحیا په کارکونه باندې ډیر زیات منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان ورسته دی واخیونه د ننګرهار نتللې دي. ډاکټر عبید مجددي مثال دی، ډاکټر منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نتللې دي په کابل کې کار کوي، حتی دومره دردېدلې دي او زوریدلې او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللې دي.
ځایي ډاکټران ټلیفوني غواخونه، باج غوښتنه، د تختاونو او کورنۍ وته د زیان اړولو خبرداري هغه څه بولي چې په خبره یې نږدې هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړی دي. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمه ییز روغتون د پخواني سرطبيب ایوب شینواری درملتون او کتنځای ته څیرمه یو ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د روان اکتوبر میاشتې په یولسمه ماښام ناوخته د ډاکټرې مرواري د کتنځای مخې ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسري ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکټرانو خوندیتوب باوري نکړي، خای خلکو ته روغتیایي اسانتیاوي چې لا د مخه هم کمی دي تروس هم زیاتی را کمی شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځنې مسائل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرین اوس هم دی وبل نو باندې کېونه، نو حکومت نه مختنه دا زر ته زر دغه مسله ته هم باید جدي توجه وکړي ترڅو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته هغه نشي چې خدای نه خواسته د دې نظام د ننګرهار پیګدي او کابل ته ځي امن په خاطر نه.
اخوا د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل بیا وایي د ډاکټرانو ستونزې جدي نیولې او د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د هرې دروازې ټکولو ته تیار ده.
ډیر نه دی په دې ټوله نه، اما کلک مور په سراخست جدیت باندې ورته توجه کو او معافیت سیستم یا همدارنګ فرهنګ به نور لمین زوړو هر دروازه به په هیڅ یو افغان د دوی ترڅنګ درېګم.
ننګرهار میشت ډاکټران وایي دوی تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړي او ورته ویل شوی چې د دوی غواخون کې به پیدا او ونیول شي. خو زیاتوی تر هغه چې د دوی په ټلیفون د باجګرانو او غواخونو د خبرداري زنګونه راځي، د چارواکو ژمنه هوایی او د باجګرانو غواخونه جدي ګڼي. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی څلور غړي هیواد ترستانه شویدی. په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې لپایله تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی شوی، د دوی د راستنېدو علت څه دی؟ په دې اړه جزئیات په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریالي ډیوی نادر نه اورو چې دا شپه په مستقیمه اړیکه د کابل د سټوډیو را سره ده. بلې ډیوی،
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی سلور غړي سید سادات منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی او متین بیگ د شخصي ستونزو له امله د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سولې د مرکچی پلاوی راغلي غړي د خپلو شخصي او کاري ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او ممکن د څو ورځو په تیریدو سره بیرته قطر ته ستانه شي. عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
سلور کته غلی نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه شوه، زما په خیال په کې د دوی څو دوستان هم متضرر سوی دي. نو ممکن چې د یابو سره غلی او د کوفی پاک له خوده معلومات نه لرم او دولت چارو کې د سود وزیر شغل سادات منصور نادری او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه نیمګړي پاته و.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت مرکچی پلاوی تر څنګ افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د طالب جنگیالیو هغه خپلوان چې مذاکراتو کې ول هغوی هم رخصتي کړي، خو په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د خغلی فضلی دا خبره ردوي او وایي چې د دوی لوري هیڅ یو غړی هم خپل کور ته نه دی ستون شوی. په ورته وخت کې د افغانستان مصالحه علي شورا غړی حاجی دین محمد هم د افغان حکومت مرکچی پلاوی د راتګ خبره تاییدوي، خو خغلی دین محمد وایي د دې لور غړو راتګ د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز نه لري، ځکه چې اصلي سيري لا هم په قطر کې د خبرو بهیر پر مخ بیایي. د پداسې حال کې دا چې نګدې دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پایل په مخه ولاړ، خو لا تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو لمړنۍ خبرو باندې هم هوکړه نه ده شوې. بل تکل سپ
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال دیوا نادر وچې راپور راکاو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سلام چاپیریال په پروګرام کې د ماشومانو د خوار ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو.
ډنګر خلاول او د ډنګر وتر دا وسه پوری اوس مریض ډیری شدې مینست خپل لاول ورځ ملانای دغه پډرشتې مکول دا اوس پوری غوک.
د خبرونه او د سپورت نړۍ اونیس پروګرام په دوهمه نیمه کې خبريږي. اوس ورزو یو بل راپور ته د پکتیا او بخې د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وای د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یک شنبه ورځ د 14 عملان به ډیر ژر پیدا کړي او عدلی او قضایي ارګانونو ته به وسپاري. په دې ورځ د یو کور مخې ته یو ځای پر ځای شوی ماین و چاودېده چې څلور ماشومان ووژل. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویان شه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په سهار د ولایت د مرکز خرنې اړوند په کوټوال کلی کې په ماشومانو هغه ماین چودلې چې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی وو.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین باز بختانه په وړو ماشومانو باندې چودنه کړې ده او څلور تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې ونج لای او درې حلقان دي. دغه چودنه په داسې محل کېږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلی د پریښودلو ګواښ کړی وو. نوموړې ونویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې، خو له بلې خوا د مرکز خرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پېښې خلاف لاریون وکړ او د جنگ له دوړو خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پېښې کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هېڅ چا سره دښمني نه لري او نه پوهېږي چې چا اولې ورسره داسې ظلم کړی.
بیا د ایمان مسجد د ملنګ کره دغه په مېلمستیا باندې راغلی و ماشوم د اتي خبر نه له کومې خوا چې شهادت ورسېدل کومې خوا ماین ورته کېښول چې اثر کومه دښمني کوم ایناد و دغه شیان موږ نه لرو.
دغه لاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا ولی مجیب رحمان رحمان څمکني وویل چې د پېښې عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي او ډېر ژر به پایدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
مونږ حکومت او دولت دا وعده کوي چې د تاسو د دغه ډلو مشرانو نه دوه کسه د موثر سره وي هم د اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تاکینات نوی حاصل شوی زه هم ځان کنه پدې نه کړم.
حادثه مو وکړه چې دغه پېښې پړه د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو بریالي نشو.
د ازادي رادیو د خبريال احسان اریان راپور مو اورید. لسګونه پخوانی طالب وسلوال د یوې برتانوي خیریه مؤسسه لخوا د ماين پاکي په برخه کې په کار ګمارل شوې دي. په دې اړه راپور د ازادي رادیو په ماخمنه خبري مجله کې تاسو ته وړاندې کوو. خدا شي به څلور بجې او دیرش دقیقې دي. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم په پرانیستې غونډه کې وکړې. د امریکا هوایي ځواک ویلي د میدان وردک په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو برید کې وژل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د افغانستان ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو زرکسي ځډاله رامنځته کړې. د سیمې جو چارواکو په خبره په دې زرکسي ځډاله کې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو شامل دي، څو د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو بل د تازه ټینګ شوی اوربند په ماتولو تورن کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی دی چې د آذربایجان لخوا د دوی په سیمو باندې 15 واره راکټي بریدونه شوی دي. د آذربایجان چارواکو هم ورته ادعا کړې. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړیتوب اوربند اعلان شوی وو. د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر دونالد ترامپ کاندید امیکانی باریت ته رایه ورکړي او د بیلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سفیتانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند په سرغړوي تورن کړي دي. تکل شوی چې د ناګورنا قرباخ په لنجمه نسیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دا نازک اوربند دوام وکړي، خو اوس داسې اندېښنې راغلي دي چې ښایي د اوربند ډیر دوام ونه کړي ځکه دواړه خواوې یو پر بل تورونه لګوي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت ویل آذربایجان نه د توغندیو پر ورته قبول کیدو د وزلې لنوي ټینګ شوی اوربند څخه سرغړا وای شوه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندې شوشان سټیپانیان پر خپل ټویټر لیکلی له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت نه بچي او لسته کې ثبت شوه. نو موري زیاته کړی چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نخښه کړل او لک تر لګه 15 توغندی په دې لوري توغولي. هغه بیا پر خپل فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړاوی دا هم کړی چې د دې په وینا په ځایي وخت 8 بجې او 15 دقیقې په ځینو نورو ارمنی اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي ارمنی لوري به اوربند تکلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملی کړی او عملی کوي، خو دوی ارمنی ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړا وای کړي. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کیږي چې 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو 4 اونیو راهیسې د ناګورنو قرباخ پر لنجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي، دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو دریمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 2 ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري وایي د اکتوبر په 9 نیټه به په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د ناګورنو کرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنیز وکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سولېز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پاوست تور لګبي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي. خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې وای ک ارمنیز وکونه د جګړې لسیمي ووزی دوی د اوربند عمل کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 28 نیټې څخه پر اپیل شوې دی جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوې. همدارنګه دی جګړې په جنوبي کافکاس کې چیرې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري د کړکیچ د پراختیا ویرا زیاته کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. وروره دلته د زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلی کې او د سره کې به امنه کړې تر میدان خارا پورې مینونه خهای امنیتی ستونزه لري سخت او عدالت غم نه خوري. زر تزر د لارې پاکه کی وسلام به احترام
د پراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پراد سړک ټول کاندو کپای دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري. سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک ټول جوړ کړي. او موږ د لاش وی کې چې برما په کندهار کې راني وایي دا پنځه ورځې پر لارې د مستری او ته پلار د خاري خلک یې چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ د روډ پر چارواکو تورې سی وسلام
ابو مریم بنورستان ولایت مرکز اوسیدونکو. زمون بنورستان ولایت کې ټول نه اهم ترين بودیجه چې دی جلغوزی لرو. اوس پورې هر کال یو بوره غونډه تقریبا 5000 اشپګر افغاني باندې خرڅولو. چیرې زمون په کلی کې کانتیوا کلی کې شل کورونه دی په هغه کې اروس کال تقریبا 25 لګه داخل شو. اوس چې دی یو بوجه مزر هم افغاني باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور نه داخل لرو چې د جلغوزی تجارتي بیرد آزاد کړي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاسو د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ اوریدو ترابولم. زه احمد تکل به د ازادي رادیو په مخامنې خبري مجله کې چې ل شپګو تر شپګنیمو بجو خبريږي یو ځل بیا ل تاسو سره ووسم.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی زنی ماشومان له خوار زوکه یا سوی تغذی سره مخ کیږي.
کچنای دی درو میستو سو اتی په مور بل کچنای په نس کچ دی مخ وچ سوی تر دغان د پوره راغی.
په ماشمانو کې د خوارز وکې نخې نخانی کومېدی
اغل قدونه لند پاتې دي. د مغې له لحاظ نه او د ذکر د لحاظ نه هم ډیر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومېدی
یو کورنۍ دا الوګانو د لاسرسي لري. هغه د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات لکه نخود لوبیا می عدس هم دا ګټه ورکړي.
نن په امدیا کې خبرې کوو. په پایل کې دغه کسانو خبري او روچ ماشمانه په خوارز وکي اخته شوې دي. بیا د ډاکټر خبري درته وړاندې کوو. په اخر کې مرکه هم لرو لمک سره وسی. قدر من اوردونکو د امروختیا د وزارت مسول کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوارز وکو ماشمانه په شمیر کې هم ډیر والی راغلي دي. بیکاری، بیوزلی، د کورونا لوجه د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځین نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذی د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکنی ارقام دا خوندل چې ملي کچه باندې د تغذی سرویم کې کړی و 9.5% ماشومان په هر څلو کې د په حاده خوراکي اختل یعنی وزن کم وخت ماشومانو او څلوېخت سلنه ماشومان دا په مزمنه خوارځواکۍ اخته و یعنی قد یې ټیټ و. کله چې د یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوارځواکۍ اخته وي په دې معنی چې دا به زر زر ناروغه کېږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه ظرفیت ذکاوت یې کم وي، او کله چې دا غټېږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نه شي ورکولی، اقتصاد به دې هېواد ځورېدلی وي. خوارځواکۍ اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخص په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنیو مشران بې وظیفې شوي دي. نو دغه بې وظیفي مستقیما اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي، بل اخر داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلی وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو مایندو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکي یا سوی تغذیه اخته شوي دي. ولې سوی تغذیه
تاسو زه خبره
شو دي خپل یوار کړی
یا شو دي مینه ست خپل لاول او رزملانی
به دې خچې ور کول
دا پډرشتي مې کول مرغۍ چاپ شو دي مر کول ته دا اوس پوره غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکې
و ټنګر خلاول او لا دغه ټنګر وتر دا اوس پوره اوس مریض ډيري زرنیسا
لکم جراغلی
لا باګرام
دلته دې څل په راغلی
دا مې زوی نه جوړ
په دې زوی د څه سی ویدی
دا مې استینات څه یست په خو پاسو زو مې استو دا غاسه تا غازی
خپل شو دي ورکې
خپل مې ورکم کم
کم دي
او
والد شو دي کم دي
زس خبر
چې شي خوري خوراک څه کې
خوراک چې دا کور خطر ما تغل دا خو
مثلا کوم شي اندیر خري
بانجان بامیا کدوکا کی
د مې است سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نو سکلا سره کور کې ناس چنه دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای پنس اتی دل تی چلا کو ډاکټر څنګه ور غل دا خراب شدید نو ور کچدی یم خو چس وی لته یې پریک دا پودر شدی ور تر اوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تر اوړ دا یو نمبر شدی ور کول دا ل وخت کمزورې و هغه شدی ور کول ور کول بس دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پورې راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لکټر لګاتر دوه کلنې پوري د مرشدي ورکړل شي. لڅلورو یشپګو میاشتو وروسته د شډو ترڅنګ نور غټور خوړه هم ورته اړین دي. کچېر ماشوم ته د مور د شډو ترڅنګ نور خوړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلې وي. بیا بنه واز د چ په خوارځوکي ناخته کیږي بلکې ل نورو ناروغي څخه به هم خوندي وي. په دې اکل مو د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسول ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي.
زوی تغذی دوه شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خو ضروریات مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لاند پاتېږي زکاوتی لاند پاتېږي او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی مونږ دې ته وایو زوی تغذی هات
اوس براسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د زوی تغذی لامل څه کېدلې کولای سی ولی یو ماشوم په سویت غزی اخته کیږي
کمبود غزانه شروع کیږي د مرشدی نخلی په مکمل توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته ک د تمام غذا هم ارشدی سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی بیا دا یو عمل دی بلک عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرسه اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي هغه حالت بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی والدین پدې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک اغوی ته په کوم سن کې ورکی
bale
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دي
څنګه یو څوک پدې پوښتنه چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده الای مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لاس کوچنی پاتې کیږي یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشوم من هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل دا چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریض نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
کله چې په خلاص ډول وي هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته قد ټیټوي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ زیړ وي دا رقمي آیا همدانه خې نه خاني دي
کولې شي دا نه خې وي داسې لکه اسالات غونې چې
هغه نه پیدا کیږي
داسې نه خې نه لري
اوس کرا سودیته چې څه باید وسی چې دا ماشومان اصلا په د خورځو کې باندې اخته نسی
کله چې ماشوم زیږل کې په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي کله چې ماشوم 15 پد میاشتې چې ورسید ورو نور خوراک او هغه ته ورکی دا ځکه چې ورسته لشپد میاشتې د مور شدي اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چی مونگ افزل سهام مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبر داده چی میندی ماشمان پا وقفه اگه تقسیم اوقات جوری ماشوم تا او یا منتظر نیسی کله چی ماشوم وجری اگه تا
دولی ورکی
پا مده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده پا مده خاطر اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی ته غذا ورکی شدی خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا دشپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی اغا باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه را تراشی بیا اغای تورکی تنوع ده غذا مهمه ده مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تورکی او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اغا سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گی بیا مواد غذایی پقیه که نشته میشه منگ میاندی تا دا مشوره ورکو چه باید غذا ده طول و بوبات و سبزیجات سره یا غذا جور گی بیا اگه میده و کی مکسر که دی که پا آوان گی دی که یو شی بیا داغی نه غلیز غذا غیطه در گی
دیر منه نه خیروسی درنو دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چیاست علام مال او ملګری
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو ل میدان یوي بلی ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ درنو دوستانو زه اکرام الله اکرام ما او د خپل نورو همکارانو په ملتیا د دیونه دا ورزشي خبرونه وړاندې کوم پرونه خبرونه کې به ووري چې د جوجستو افغان لوبغاړو تازه په روسیا کې په نړیوالو سیالیو کې لس مډالونه ګټلي و برونز دوا نقره او یو هم د طلا مډال په دې اړه به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له مسؤلینو سره مرکه ووري د فټنس افغان روزونکو محمد مصطفی به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي او که وختونو د هندبال د سیالیو په اړه به هم معلومات واوري خو په پایل کې ناجیه صافی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
په کابل کې د رګبي د اټول وبدلو ترمنز سیالي تر سره شوې. د افغانستان د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني نن ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې دوه لوبډلې له کابل او پاتې نورې له لغمان، غزنی، پنجشیر، کاپیسا، پروان او بامیان څخه دي. ښاغلی رحماني وایي یادې سیالۍ د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پیژندلو په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ د څلورو ورځو لپاره روانې دي چې له منځه یې دېرش لوبغاړي د رګبي ملي لوبډلې لپاره غوره شول. په هرات کې د سولې پروسې په ملاتړ د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې څلورویشت لوبډلو په څوارلسو کټګوریو کې برخه اخیستې وه. د ښاغلي ضیاء په خبره یادې سیالۍ د څلوېښتو ورځو لپاره دوام کوي چې هره ورځ به دوه لوبډلې سره مخ شي. د نوموړي په خبره یادې سیالۍ د سولې له پروسې د ملاتړ او د لوبغاړو د پیاوړتیا په هدف ترسره کیږي. او د هندوستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن شپه شپږ بجې او دېرش دقیقې د کلکتا نایت رایډرز او کینګز 11 پنجاب ترمنځ کیږي. د تیرې شپې په لوبه کې بیا چنای سوپر کینګز رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. چنای سوپر کینګز د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 126 منډې وکړې او مقابله لوبډله بیا د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې 125 منډې وکړې. همدارنګه ممبئی انډیانس د 500 لوبغاړو په سوځېدو 196 منډې وکړې او راجستان رایلز بیا ټاکلی هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې پوره کړ. د لومړي پړاو لوبې به د نومبر تر 3 دوام کوي.
زمو غغله ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو لکوډاند مچ ووریدل د جوجستو افغان لوبغاړو د روسي د جوجستو په نړیوالو سیالیو کې لس میډالونه ګټلې دي. دراپورونو پاساس افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې و د برونزو دوه د نقره او د غشان یو د طلا میډالونه ګټلې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزه د ټلیفون په لیکه وصل دی. پوپلزه سب ستړي مشي ک په پیل کې راته دا وایي چې د افغان لوبغاړو دغه لاستراوړنه په یادو سیالیو کې څومره د قناعت وړ و؟
زموږ د توقعو د توقعاتو نه زیات لاستراوړنه لرلې. واقعا ورزشکاران ډېر زیات متضرر شوي وو د کرونا د وایرس له وجې څخه، نه تنها فزیکی متضرر، اقتصادي متضرر، ذهني ضررونه هم لرل. کرونا ټول دنیا ته په خصوص لوبغاړو ته د جوجستو ورزشکارانو واقعا زموږ د توقعات څخه لوړ پرفارمنس یا کارکرد لرلو او ورنه مننه کوو. د جوجستو ورزشکارانو په خصوص حسین سفاری او دا نور ورزشکارانو ډېرې ښې سیالۍ کړې وي او دا رنگارنګ مډالونه د افغانستان لپاره چې کسبړي دا د افتخار وړ دي.
په پلزه سب د جوجستو افغان لوبډله به سبا افغانستان ته راستنیږي. دلته د ستاینې لپاره کوم تدابیر نیول شوی؟
ان شاء الله چې دا ورزشکاران به مادي او مانوي ستاینه ورنکيږي او موږ پلان لرو چې دوی په میدانوي کې ښه لمنځغونډه ورته ولرو او دوی د راتک لپاره به ان شاء الله جشن نیول کیږي.
مقدره ته وای په بلځه سب چې زموږ لوبغاړي په دې سیالیو کې د کوم هیوادونو لوبغاړو سره مخامخ
وو؟ دا مسابقات آزاد سیالی و د جوجستو چې ټول دنیا ته دعوت ورکړل شوی وو. دقیق ارقام د دې چې څو ملکونو په کې اشتراک کړی وو نه لرم. ان شاء الله دا به واخلو، خو فکر کوم چې د شپږو ملکونو نه زیات ورزشکاران په دې سیالی کې ګډون کړی وو او افغانستان نام خدا خیل سره وړاندې لرلې.
ډېر زیاته مننه پوپل زیا صاحب. یو بل موضوع چې په نږدې راتلونکي کې نور هم دغه ډول نړیوالې سیالۍ لرو چې افغان لوبغاړي به پکې برخه اخلي که څنګه؟
ان شاء الله چې د بایسکل ځغلولو ورزشکاران به پاکستان ته ځي او د پاکستان په مسابقاتو کې ملي مسابقې دي په هغه کې به ګډون کوي چې د اسلام آباد نه تر مری پورې یو لویه فاصله ده. په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او باور لرو چې دوی به هم ښه وځلیږي. په کال سایکل ځغلونه د اولمپیک لپاره د لوبو اولویت درلودلو او مختلف تورونه په افغانستان کې دایر شول. نو اوس دغه تورونه یا دغه تمریناتي برخه به په دې مسابقات کې ارزول کیږي او د راتلونکي کال لپاره به بیا پلان نه جوړو ورته. جودو او اتلتیک دوه نورې هغه رشتې دي چې په مختلفو نړیوالو سیالیو کې به ورزشکاران استول کیږي. تاریخونه لا تعین شوي نه دي. مربوطه فدراسیونو ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د نړیوالو فدراسیونو سره اداري چارې تکمیل کړي او خپل وړاندیزونه اولمپیک کمیټې ته وړاندې کړي.
ډیره زیاته مننه پوپل صاحب چې زموږ غوښتنه مو منله او په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپل زیو. آیا د هندبال سیالیو په اړه پوهیږئ؟ څنګه کیږي، د لوبه کله پیدا شوی او پاره نور تخنیکی معلومات. لیمی هادی په دې اړه لاند معلومات راټول کړي.
د فوټبال رواج او ګرانښت وروسته چې ډیری ځله د نارینه ول خوا تر سره کیږي، نیلسون د ډنمارک د بدني روزنې یو تنخون کې چې غوښتلې د نجونو لپاره هم یو لزو ګډکه لوبه پیدا شي، په 1998 عیسوي کال چې له 1200 لمریز کال سره سمون خوري د هنډبال لوبه رامنځته کړه. د دې لپاره چې په دې لوبه کې توپ د لاس په واسطه وهل کېږي، نه په پښه، نوم یې ځکه پرې هنډبال ایښی دی. وروسته نارینه متوجه شول چې د هنډبال لوبه هغوی ته هم په زړه پورې ده، نو یې هغه ته مخه کړه. د ایچ اف هنډبال نړیوال فدراسیون په 1928 عیسوي کال رامنځته شو او په 1946 عیسوي کال هنډبال په اولمپیایي لوبو کې شامل شو. د هنډبال په یوه څلور ځولي میدان کې چې 40 متره اوږدوالی او 40 متره بال لري ترسره کیږي. د میدان د اوږدوالي په دوه څنډو کې ګولونه وي. ګول 3 متره اوږدوالی او 2 متره لوړوالی لري. د ګول پایې او سراندازونه باید د لرګي وي او په دوو رنگونو یعنې تور او سپین باندې رنگ شوی وي. او لکه د فوټبال لوبې غوندې په هنډبال کې هم د ګول کیپر میدان وي چې د ګول پر وړاندې د 6 مترو په اوږدوالي او 3 مترو بر خطاندازي کیږي او د هغه پر وړاندې یوه نیمه دایره د 6 مترو په شا رسمیږي. په هنډبال کې د پینالټي واټن 1 متر وي. د هنډبال میدان لمایځ څخه د وی موازی لیکې په واسطه د ګول پلیکو په دوو مساوي برخو وېشل کیږي. د ډګر په څلورو وړو څنډو کې لکه د فوټبال لوبې غوندې د کارنر قوسونه رسمیږي. د ښځو لپاره د لوبې وخت 50 دقیقې یعنی 2:25 دقیقې میدانونه او د نارینه وو لپاره 6 دقیقې یعنی 2:10 دقیقې میدانونه وي. د لومړي میدان له پای ته رسیدو وروسته 10 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه له بچو اچولو او د توپ او میدان له ټاکلو وروسته د ریفری په شپېلاق پیلېږي. د لوبې د پیل کېدو په وخت کې د دوو ټیمونو غړي د میدان په نیمایي کې وي او اجازه نه ورکوي چې د میدان مرکزی لیکې ته له 3 مترو کم واټن ولري. لوبغاړی په هغه وخت کې چې توپ یې په لاس کې وي او له 3 ګامونو ډیر د حرکت حق نه لري. ګول کیپر کولای شي توپ په لاس یا په پښه ووهي. توپ هغه وخت ګول ګڼل کیږي چې ټول توپ د کولیدو او یا هم په فضا کې د ګول لیکې تیر شي او په ګول کې دننه شي.
لیما هادی و چې د هنډبال د سیالیو په اړه معلومات درکول. اوس هم لجمن سرسم د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکي محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیری يم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غیږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلاً د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو. که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي، انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینۍ ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي او بل مناسبه زای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. مونږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایت شو.
د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکو محمد مصطفی او درنو دوستانو په همدې سره زموږ د دیونی د لوب له میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.